د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم اختر مو مبارک شه او ری چې افغان ولسمشر وای د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو په اړه مشورتي لویه جرګه راغواړي. کندهار کې د پاکستانی ځواکونو توغندیزو بریدونو کې 15 افغانان وژل شوي. د پولې هاخوا کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. امریکا د ایران د اوسپنې پر سکتور بندیزونه وغځول. د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکلي دي چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
سلام. د خبرونو سرټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن ویلی دی چې هیله مند دی په چمن کې رامنځته شوې لانجه په کراری هواره شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د اختر تر څلورمې 1500 نور طالب بندیان خوشی کوي او یو شمېر آسیایي هیوادونه د کرونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتوالي خبر ورکوي. خبرونه په سپین بولدک او چمن کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تر وروستي نښته وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هیلمند دغه لانجه په کراری هواره شي. شاه محمود قریشی نن په اسلام آباد کې په یو کانفرنس کې په دې مسله باندې خبرې وکړه.
چمن پہ جو کل ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم نے
دی وی چمن کی چھتھ شوی باید نیوی نوای شوی مگد بہرن چارو وزارت لاری دغه مسئلہ افغانستان سره تعقیب وو. ما حل تخپل سفیر ته هم ویلی چې دغه مسئلہ تعقیب کړي. جناب اتمر سے پدی مسئلہ خبر شوې. هلمن يم چې دغه مسئلہ په خاو آرامي سره حل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پاکستانی ځواکونو پر افغان لوري باندې بریدونه کړي او دوی دغه حمله غندي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیلمند دی چې پاکستان د دیادو پیښو د تکرار مخه ونیسي. د کندهار ولایت د والی ویاند بهیر احمدی نن ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستانی ځواکونو په بریدونو کې 15 افغان ملکیان وژل شوي او اتیا تنه نور ټپیان دي. د راپورونو په اساس پاکستانی ځواکونو وروسته له هغه ډزې کړي چې په چمن کې ایثار مسافرو د اعتراض په ډول د پاکستانی ځواکونو په تاسو هجوم وړیو او هلته نږدې ورونه بل کړي وو. افغان پوځیانو هم د پاکستان د بریدونو د دفاع لپاره حمله کړې دي. اخوا د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د افغان پوځیانو په ډزو کې ډیورن فرضي کرخي هاخوا 15 ملکان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د اختر تر څلورمې 1500 نور طالب بندیان خوشی کوي. محمد اشرف غنی نن د لوی اختر په مناسبت په خپل وینا کې دغه مسله یاده کړه.
د 1500 طالب زندانیانو خوشی کول اعلانوم. دا 1500 تن طالب زندانیان د طالبان لخوا پراکول شوی لیست کې شامل ندي. په دغه 1500 طالب زندانیانو کې د افغانستان د ټول ولایتونو او قومونو ترکیب په نظر کې نیول شوی دی.
خغلی غنی زیاته کړ د طالبانو د ورکل شوی لیست په اساس تر اوسه 3600 طالب بندیان خوشی شوی او په لیست کې د پاتې 3600 طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه به مشورتي لویه جرګه وبلل شي. طالبانو ټینګار کړی چې د دوی د لیست په اساس دی 15000 طالب بندیان خوشی شي څو بین الافغاني خبرو ته ژر لار هواره شي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د څار یا سیګار ادارې راپور ورکړی چې افغانستان د کرونا ویروس په خاطر له سخت اقتصادي ځوړ سره مخ دی. په راپور کې دا ګواښ شوی چې د کرونا وبا د اقتصادي تاوان په خاطر میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ کېدای شي. دغه مسایل د سیګار په پرونی راپور کې راغلي چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی. په راپور کې راغلي د افغانستان اقتصاد سږ 2020 کال 10% ځوړیا ماته تجربه کړې. سیګار ادارې ویلي د کرونا وبا له امله د اقتصادي تاوانونو په خاطر چې د وزګاري زیاتواله د سرحدي لارو د تړل کېدو په سبب د خوړو کمواله او د قیمتونو زیاتواله لوی عاملونه دي. د افغانانو غذایی مسؤلیت له خطر سره مخ شوه. په افغانستان کې څه باندې شپږ درش نیم زره کسان په کرونا ویروس اخته شوي چې له ډلې نږدې 14 وطن مړه شوي. یو شمیر آسیایی هیوادونه د کرونا ویروس د مثبت پیښو له زیاتوالي خبر ورکوي. چین وایي د ژینجیانګ ولایت مرکز ته په سفر بندیز لګول شوی ځکه له دې ښار د کووید 19 د نویو پیښو راپور ورکړل شوی دی. ویتنام هم نن اعلان کړی چې په دنانګ ښار کې 15 نوي قضیې ثبت کړي دي. په فلیپین کې بیا جمهور رئیس رودریګو دوتریت نن اعلان کړی چې په پلازمینه مانیلا کې به د اګست تر نیمایي پورې محدودیتونه دوام پیدا کړي. اخو په اوقیانوسیا کې بیا استرالیا په ویکتوریا ایالت کې د دویمې ورځې په مخ د کرونا وایروس د لوړو شمیرو د ثبت خبر ورکړه. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې 10 میلیونه او 2 لک انسانان په کرونا اخته شوي چې لډلې نږدې 6 لک او 2000 کسان مړه شوي دي. د بیپولی خبریالانو ټولنې په پا پاکستان کې د وژل شوی خبریال انور جان کایتران په اړه د بیپرې څېړنو غوښتنه وکړه. د بیپولی خبریالانو ټولنې پرون ویل دغه خبریال چې په بلوچستان ایالت کې د اداري فساد په اړه راپورونه ورکړي وو، اته ورځې مخکې خپل کور ته د ستنېدو پر مهال د دوو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د خبریال انور جان کورنۍ د بلوچستان د خوړو او نفوسو ایالتي وزیر عبدالرحمن کایتران تورن کړی چې د دې وژنې امر یې ورکړی دی. د دوی په خبره وزیر خبریال انور جان ته خبرداري ورکړی و چې د اداري فساد په اړه راپورونه ورکولو لپاره دی له ژورنالیزم څخه ځان لیري وساتیم. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې په ایران باندې به د بندیزونو لمن لا پسې پراخه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خغلی پومپیو پرون پنځشنبه ویلی دی چې دا وار به د ایران د فلزاتو یا وسپنو حوزه په دغو پراخو بندیزونو کې شامل شي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د دغه کار هدف دا بللې دی چې واشنگتن اجازه ترلاسه کړي څو کوم کسان په ایران ته فلزات انتقالوي هغه به په تور لیست کې شامل شي. د امریکا متحده ایالاتونو له 2013 کال په ایران باندې بندیزونه لګولې دي او دغه هیواد اقتصاد د امریکا د بندیزونو په خاطر لزوړ سره مخ دی.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی د شاو خوا څلور سو طالب زندانیانو د خوشی کېدو پر سر ناندری طالبانی آزادول غواړي، خو ولسمشر وایي د خلکو له مشورو وروسته پریکړه کوي.
زه باید ملت سره مشوره وکړم او دغه څلور سو طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه راوبولم.
د کندهار په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو څو ساعته جګړه کې 15 کسان د افغانستان خاوره کې وژل شوی او لزګونه نور ټپیان دي.
درې افغان خلک زموږ په کور کې ولګېدل او ورور نه یو د سره ما بین کې بل د ګټ سره بل چې په خونو کې شنه نه وته لپاره خونه کې ومشتي مکمل یا شیدان کړل یا ټکو ټکو شل ورور.
د پاکستان خواته هم مرګ جوړ لا وخت 15 کسان وژل شوی او نګدې شل نور ټپیان دي. د خبرونې ترڅ کې بیلابیل ولایتونو کې لخلو خبريالانو سره په دې خبرې کوي چې اورباند څومره مراد شوی. دویم نیمایي ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوی هله دا ترپای مو ملتیا وکړي. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 400 طالب بندیانو د خوشکولو لپاره مشورتي لویا جرګه راغواړي. ولسمشر غنی په خپل اخترس پیغام کې وویل چې دغه 400 بندیانو د خوشکولو صلاحیت نه لري او په دې اړه به مشورتي لویا جرګه پریکړه وکړي. خو ښاغلی غنی د طالبانو لوري لورکل شوی 15000 کسیز لس سربیره د نورو 1500 طالب بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. په دې اړه پام کړئ له کابل د ناجی صاحب راپور ته.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل اخترس پیغام کې ویل چې د وسلوالو طالبانو لوري په ورکړ شوی لیست کې د 400 بندیانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري. افغان ولسمشر د لوی اختر لمانځه وروسته په ارکی خپل اخترس پیغام کې ولسته ویل چې دا په دې معنی نه دی چې دغه 400 بندیان به نه خوشی کیږي. خو ښاغلی غنی په ټینګار سره ویل چې دغه 400 بندیانو برخلیک به مشورتي لوی جرګه وټاکي.
زه باید ملت سره مشوره وکړم او دغه 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویا جرګه راوبولم ترڅو د ولس استازي مشوره راکړي او بیا د هغوی د مشورې په اساس موږ فیصله وکړو.
خغلی غنی وویل دغه مشورتي لویا جرګه به په نږدې ورځو کې جوړه شي. نوموړي همدارنګه له ملي شورا وغوښتل چې د اوړي له رخصتیو راوګرځي ترڅو مشورتي لویه جرګه ترسره شي. دا سرګندونی داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو د اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړ. ولسمشر غنی د وسلوالو طالبانو له لورې د اعلان شوي اوربند هرکلی کوي، خو په ټینګار سره وویل چې د وسلوالو طالبانو له لورې د 15,000 کسیز لیست سربیره 1500 طالب بندیان خوشي کوي.
دا چې طالبانو بیا اوربند ته غاړه ایښې ده، د ده په ځواب کې نن د ښه نیت او د سولې پروسې د چټکتیا په خاطر د طالبانو له را کول شوي لیست علاوه د 1500 طالب زندانیانو خوشي کول اعلانوو.
نوموړي وویل چې دغه 1500 طالب بندیان به د اختر تر څلورمې نیټې پورې خوشي شي. ښاغلي غني له طالبانو وغوښتل څو د افغان حکومت له مذاکره کوونکي ټیم سره خبرو ته کښېني. اوس پوښتنه دا ده چې ولسمشر ولې د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره مشورتي لویه جرګه راغواړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني غواړي د دغه 400 بندیانو د خوشي کولو ملامتیا له ځان نه خلاص کړي. خو د ښاغلي اعظمي په خبره مشورتي لویه جرګه به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو د ځنډ لامل شي.
بیا قانون لحاظ دا صحیح نه ده، نو په دې خاطر رئیس جمهور فقط کوشش کوي چې دغه صلاحیت و لویې جرګې ته ورکړي، چې سبا په کوم قانوني اړخ رئیس جمهور په دې کې ملامت نه اوسېږي. خو د دې جرګې راغوښتل خپل یو نوه دغه د بین الافغاني مذاکراتو خبری، یعنی که یو رازم وی زنده یه.
ده دغو 1500 بندیانو لدلی تر اوسه 400 شپکسه وطن خوشی شوی. تر دی براندی ده ملی امنیت شورا دفتر ویلی دغه 400 بندیان جرمی دوسیه لری. حتی موکره چو پدیاره لطالب بیان زبیه الله مجاهد سره هم خبری وکرو. خو نمولی ده ولسمشر غنی پا تازه سرگندونو لسویلو داره وکره.
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه؟ راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم راځو دې ته چې د افغانستان او پاکستان ترمنز د وروستي سرحدي لانجې وروستي جزئیات څه دي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي هلمند چې دغه لانجا په قراري هوار شي. د نن په اسلام آباد کې خبريالانو ته په یو کانفرنس کې ویلي چې دا مسله به تعقیبیږي او په دې اړه له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره خبرې کړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت هم ویلي چې دوی په پیښه خواشینی شوي او پیښه تعقیبیږي. په کندهار کې چارواکي وایي دغه ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 15 ملکي کسان وژل شوي او شاوخوا 80 نور ټپیان دي. بلخوا د پیښې عیني شاهدان وایي چې پاکستاني ځواکونو تر ډیره د ملکي خلکو پر کورونو د توپونو ډزې کړي چې ډیره مرګ ژوبله له همدې عمله رامنځته شوي. صادق رښتینی له کندهاره دغه راپور رالیږي.
په خونو کې شنه نه وته، په غیر خونه کې ومشتي مکمل یا شیدان کړل یا ټکو ټکو شل.
راز محمد د کندهار په میرویس حبزبی روختن کې د خپل ټپیانو د درملنې په انتظار دی. هغه وایي تیر شپه د پاکستاني ځواکونو په برید کې د کورنۍ شپږ غړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي.
ما شام دغه واقعي شپه شوه، درې اوان خالص موږ په کور کې ولګېدل ورور نه دی. یو د سره ما بین کې بل د ګټ سره بل چې په خونو کې شنه نه وته، په غیر خونه کې ومشتي مکمل یا شیدان کړل یا ټکو ټکو شل. ورندار مشي
د کندهار چارواکي د سپین بولدک د تیر شپې په پیښه کې د وژل شوو شمیر 1500 د ټپیانو شمیر 80 تنه یادوي چې په وینا یې ټول ملکیان دي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د ماښام پر 8 بجې لومړی پاکستاني لوري پر افغان کمیساری ډزې وکړې چې وروسته افغان سرحدي ځواکونو متقابل ځواب ورکړي. د بهیر په وینا جګړې د دواړو لورو ترمنځ د شپې 3 بجو دوام کړی. بهیر زیاتوي چې پاکستانی لوري تر ډیره پر استوګنیزو سیمو د توپونو حمله کړي چې په نتیجه کې 15 ملکیان وژل شوي او شاوخوا 80 تنه نور ټپیان شوي دي.
د اوس پاکستانی نظامیانو د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ اړوند په ځینو سیمو کې چیرې چې عام ولسونه میشت وه خپل راکټي بریدونه کړي دي، او د راکټي بریدونه په ترڅ کې د ځینو مرمیو د عام ولسونو په کورونو کې مشت دي چې همزمانه زموږ سرحدي ځواکونو د خپلې خاورې او خپلو ولسونو څخه د دفاع په موخه جوابیه برید پر کړی دی او جګړې تر څه مودې پورې دوام درلودی چې په ترڅ کې یې یوازې 15 تنه زموږ عام وګړي شهیدان شوي دي چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او همدارنګه تر 80 تنو پورې زخمیان لرو.
خان محمد افغان سرحدي ځواکونو هغه لمړی سرتیری دی چې د پاکستانی ځواکونو تر حملې وروسته یې متقابل ځواب ورکړی. هغه چې په لاس او پښه کې ټپي سوی د پیښې کیسه داسې کوي:
نو دغه ټکان چې پر موږ وکړه ما راکټ راوست، راکټ چې مې راوست یو پی مې پر وکړ، دا بل پیر چې پر کوي د افغانستان ګوله چې د دې څه شي و یو شی رالی د زما د راکټ په ګولۍ باندې وموشت، پنننو زما راکټ را پټاو کې درس هغه پر ما پټاو چې دونه غورځوله چې هلته په وینو کې داسې لت پت ګرځېده چې نه دونه سړی و چې زه پر دا بازار را رسولی وای. ما تاسو ویل دونه وخت تاسو دا مشتي په کې را تا کو سب کزه ته لټ لټ اړوم.
د کندهار میرویس ازبی روختون ته د پیښه لځای ته وشتپیان راوړل سی وی. د پیښه عین شهیدان وای چې په مور او ټپیانو کې تر ډیره شه جاو ماشومان شامل دي.
مور می ټپیو و می ورارګان شي انسی و مور شي د سوي د ورارګان ته وری راګان مو سپاغه بل واټ پرتی درې دانی الته دي.
زمانم مسعود دی یعنی وکنی وسیدون کېما پښان د بازار سره وانو کورته ټکو سو چرکه وار و مشتي اسپورټر اس غزار سو د دې د ګاز تدری جواز د جواز اړول و ورا چې زمګونه و علي صفاله و بیا پیدا کوم ته د شپ خاوی لرا وسته.
افغان چارواکي د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د رامنتسيب جګړې د علت پاړه پر رسمي ډول څه نه وایي، خو یې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د تیر چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د چمن سپین بودک لار به د هغه مسافر پر مخ پرانیزي چې د کرونا له امله د تیر څو میاشتو راهیسې بند پاتې و. د سرچینې د معلوماتو له مخې د اعلان خلاف لار لا هم تړلې و چې له امله یې تیره ورځ زرګونه کسان وپارېدل او پر دروازه یې هجوم وروړ. سرچینه زیاتوي چې پاکستانی ملیشو پر مسافر او افغان کمیساری ډزې وکړې چې لامل یې نشته رامنځته سوه. پاکستانی چارواکو د دغه جګړې او د دوی لوري ته د اوشتي مرګ جوړې پاړه تر وسه نه دی ویلي.
و موردل چې په کندهار کې چارواکي وایي چې د پاکستانی ځواکونو په بریدونو کې لک تر لګه 15 افغانان وژل شوي او تر اتیا و نور ټپیان دي. بلورته د پولي هاخوا چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو لخوا په شو ډزو کې لکتر لگا 15 کسان وژل شوی او نګدې شل نور ټپیاندی. په خاطر مازیګر هغه محل رامنځته شو کله چې مظاهره چانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بند پوله په لور لاریون وکړ او لارې خلاص کړه. لدی ورسته پر پوله وزا کړکېچنه شو او د شپې تر ناوخته پورې افغان او پاکستانی ځواکونو یو پربل دازي هم کولې. نور حاله لکوټه د مشال رادیو د خبريال ایوب ترين پر راپور کې
د پیښو وروسته په چمن کې د پرلط مشران ویل دي چې د پاکستان مرکزی حکومت د جولای د میاشت په 28 نیټه اعلان کړی وو چې تر دوه ورځې پورې به د چمن سره د پوله دغه کسانو د تګ راتګ لپاره خلاصوي. څوک چې د پوله دواړو غاړو ته په دې وروستیو کې بند پاتې شوی دي او د اختر لپاره خپل هیواد ته تکول غواړي. د دې مشرانو په وینا چې کله د پنځشنبه په سهار په سلګونو افغانان د کوټې او د هیواد د نورو برخو څخه و چمن ته راورسېدل، نو هلته یو ځل بیا د دوی په مخپوله وتړل سوه چې له امله په سلګونو کسان چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل وو د پولې دې غاړې ته بند پاتې سول. د دې مشرانو په وینا چې دوی و دغه افغانانو ته اوبه او نور خوراکي شیان رسول چې ناڅاپه پر دوی باندې د سرحدي عسکرو له لوري ډزې پیل شوې.
پټ سراغلی نوم محمد شریف دی. مشکلات خدای سي مشکلات یې ولاکه وروره کاپیر لا رقم چم نه کیدا مسکشنان زنانې شپنجری په دا ګرمۍ دار انسان سره یې شي نو دې اعلان یې کوي دا خلک اخته لکول دی ول اختر یدی د مجور کو دا خلق با خواته زی دا خوا خلق یبن پته یدی خو ابته برازی نی خواته لکی نی دی خو درای لکی سار و بجو سره غلی در دا وس پر ولایډ
خوتیر مزګر ډیرې کسان افغانستان او بیا هم ډیرې کسان دغه خواسخه و پاکستان ته په اردوړ کې را داخل سوی دی زکه چې دغه کسان د اختر لپاره وخپل کورو تروانو. په دې ترڅ کې د چمن څخه د بلوچستان اسمبلی غړي او د اومن نېشنل ګوند ایلتی مشر اصغر خان سګزی سره تماس ونیوی نو هغه پر پیشه باندې خوښنی سرګند او دولت څخه په امنیت وسیدو غوښتنه وکړه.
دا د نن واقعیا چې په هغه کې زموږ خوندې په شهادت ورسېدې، په هغه کې زموږ ځوانان په شهادت ورسېدل، د دې چې هر څومره په هر قسم سختو الفاظو غندنه وکړي زما په خیال هغه به کم وي.
بلورته دلته په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیاء لانګو د چمن پر پیشه باندې خوښنی څرګنده کړې ده.
یہ آپ کے مفاد میں فیصلہ کرے گی.
د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر ضیاء لانګو وایي چې دا حکومت دولت دی او به د ریاست او ولس په ګډه پریکړه کوي. په کار دي چې ولس هم خپل ګټې د ریاست سره سمینه کړيږي. هغه زیاته کړه چې د بد مرغ تیر ورځ چې کوم خلک د ورېډ زون ته داخل شوي وو، دا غوله وجه نه یوازې مرګ ژوبله اوښته ده، بلکې مظاهره چانو کورنټاین مرکز او د نادرو دفترونو ته هم زیان اړولی دی.
د پاکستان او افغانستان د وروستۍ سرحدي لانجې په اړه مو له افغانستان او بیا وروسته له کوټې راپور اوریده. اوس هم ورځو په افغانستان کې له یو شمېر خبریالانو سره خبرې کوو. هلته له بیګا دولس بجو راهیسې د دواړو لورو یعنی افغان حکومت او طالبانو لخوا اوربند حاکم دی. دا چې د اوربند فضا څنګه د خلک څنګه اختر لمانځي په همدې تړاو له خپلو خبریالانو سره خبرې کوو. لومړی ورځو له ګردیز نمو همکار احسان الله آریان سټډیو ته وصل شوی. آریان صاحب، اختر مو مبارک شه، خبرونه ته ښه راغلی. که د لوګر له پیښې پیل کو، ستاسو په ګاونډ کې په لوګر کې پرون ډیره خونړۍ پیښه وشوه، د اختر په مراسمو د دغه پیښې اغیز څه دی؟
ډیر مننه الودین صاحب، تاسو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته یو ځل بیا هم سلامونه وایم. اختر مو مبارک. رښتیا هم د لوګر دغه لویه پیښه چې تیر ماښام اووه بجې هلته وشوه، په خلکو باندې خورا بد اغېز کړی. سهار مهال خلکو د جنازو او همداشان د فاتحو او خاورو ته د جسدونو د سپارلو مراسم درلودل، او په زمین کې یو شمیر کورنۍ د خپل ټاپیانو په ویر کې وچې دوی مرکز کابل ته وزین، بیا امدل د په لوګر پولیارم خار کې کوم ټاپیان دي چې روغتي وضعیت ډېر جدي نه وو، هغه باندې مصرف دي نو د دوی اختر رښتیا هم په کوم بدل شوی.
او څه دي وروستي جزئیات د تلفاتو په اړه باندې؟ زه د نقیز راپورونه ورکول کې دل تاسو هلته د عام روغتي مسولینو سره خبرې کړې، د هغوی شمیرې څه خې وروستي؟
د پېښې له پېښېدو اتل ساته تیریږي، خو بیا هم د لوګر سیمې چارواکي په دې نه دی وخل شوی چې دغه پېښې وروستۍ حال خبریالانو ته ورکړي. په خپل د لوګر والی چې نن د اختر لمونځ کوي، هلته په مراسمو کې وویل چې په دغه پېښه کې لس تنه وژل شوي دي او له څلوېښتو زیات ټپیان شوي دي، چې د خبره نظامي او ملکي دواړه پکې دي. همدا موضوع مو د لوګر له عام روغتیا رئیس هم وپوښته. نوموړی وایي چې تر دې مهاله 8 تنه ټپیان د لوګر مختلف روغتونونو ته وروړل شوي دي، چې څلور تنه پکې جسدونه هم دي. د پوینا دی وایي د دغه پېښې 8 تنه هغه ټپیان چې ډېر بیړني وو یا د پوینا ډېر ژور وو، مرکز کابل ته انتقال شوي دي.
بلې، آریان صاحب، لوګر سربېره خپل پکتیا کې، خوست کې، پکتیکا کې څه راپورونه در رسیدلي؟ اوربان څنګه مراد شوی په لاندو کې کوي وایي څه پېښه خونه ده شوې تر اوسه؟
له نیکه مرغه به ووایم، له سهار رئیس تر اوسه چې د همدغو ولایتونو له سیمیزو چارواکو سره په تماس کې هم کومه د ناامنۍ پېښه، چاودنه او داسې نور څه چې اوربند ته زیان ورسوي نه دي رامنځته شوي، او خلک په خورا خوشحالۍ سره د اختر ورځې لمانځي.
ډیره مننه، کور مو ودان. ورځو ننګرهار ته له هغه ځای را سره زموږ خبریال سهارګل امیرزای سټډیو ته ملګری شوی. امیرزای صاحب، ستاسو د هم اختر مبارک وي. په ختیځ کې په تیران، ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې وضعیت څنګه دی؟ خلک د اوربان پاره څه وایي او کومه پېښه خو به نه وي رامنځته شوی؟
ډېر زیاته مننه لودین صاحب، تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او د اختر مبارکین وړاندې کوم. په دې لکه خبر یاستئ نه لنې کبخت چې په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې هیڅ داسې کوم امنیتي پېښه نه ده رامنځته شوې. تر دې دمه کوم تړون چې شوی وو د هغې له مخې چې کوم اوربن درې ورځنی د اختر په شپو ورځو کې عملا روان دی، او تر اوسه پورې هیڅ داسې د کومې پېښې خبر نه دی ورکړل شوی. او نورمالا نو عام خلک او زموسیدونکي د ختیځینو د اختر په خوشحالۍ کې بوختي دغه مراسم لمانځي. په قربان د اختر لمانځي پیل کړي او همداسې په قربانۍ باندې تر اوسه نو لګیا دي.
بلې، امیرزای صاحب، د تیر اختر په تناسب دا ځل د خلکو تګ راتګ راشدر شت څنګه د کڅب هم له غرمې وروسته لومړی ساعتونو کې به خلک په قربانۍ مصروف وو؟ عام روغتیا وزارت او حج وقف وزارت له خلکو غوښتي چې په اسانه تګ راتګ ونه کړي، ځکه چې د کورونا وایروس ویره لا هم شته. څنګه دغه سپارښتنو تعقیب کړي او کنه خلک لا هم خپل اختر لمانځي؟
په کوچني اختر کې که څه هم هم د عامې روغتیا وزارت او هم ځایي مسؤلینو سپارښتنې کړې وې، تر ډېره پاملرنه ورته ونه شوه او خلکو بیا هم هغه د اختر مبارکۍ یو بل کره تګ راتګ چارې ترسره کولې. خو په لوی اختر کې که څه هم چې دا لوی واړه اختر را په دې خوا د کورونا اوبانو دغه سیمه ډېره زیاته وځپله، د خلکو سره یوه ویره پیدا شوه، اندېښنه پیدا شوه، دغه ناروغي د هر کور دروازې ته ورسېده. نو په لوی اختر کې د جوماتونو ملا امامانو حتی خلکو نه وغوښتل چې فقط یو څه مودې دپاره په دغه اخترونو کې هم ګزاره وکړي، خلکو کره ډېر راشه درشه ونه کړي. نو تر دې دمه خو خلک هغسې چې لکه تېر اختر کې چې خلکو راشه درشه کوله، د هغې په تناسب باندې یو څه راشه درشه تمه شوې. شاید علت یو دا هم وي چې خلک په قربانیو باندې اخته وو، په دې خاطر نه وکړي. نو له دې وروسته به معلومات کېږي په نورو خپرونو کې دا موضوع شریکوو چې د خلکو راشه درشه څنګه وه. تر دې مهاله خو ډېره کمرنګه ښکاري.
یعنې تاسو خپله د دې شاهدان وایي چې ملا امامانو په خطبه کې له خلکو وغوښتل چې راشه درشه کمه کړي، او که د دې سربېره دلته په ننګرهار کې د ټولنیزو رسنیو او د غراز رادیوګانو او ټلویزیونونو لپاره هم خلکو ته دا خبره کېده چې په اسانه تګ راتګونه کې ځکه چې لا هم ویره موجوده ده دغه ویروس ته انتقال.
بالکل د ملای امامانو خبره هم دغه د ټولنیزو رسنیو او د رادیوګانو او د نورو بیلابیلو معلوماتي برخو نه دی اغېزمن شوی وو. د همدغې اغېز له مخې دوی هم په خلکو باندې غږ وکړ. په کوم مسجد کې چې موږ د اختر لمونځ ادا کړ، هغې کې ملا امام له خلکو وغوښتل چې هم له مبارکۍ او غاړه ورکولو تیر شي، او هم راشه درشه د خلکو کره ونه کړي تر څو دغه مرض لا هم شته دی او د دې ویرسته چې ګوندې بیا په خلکو کې راوګرځي. دغسې یو څه وو، او دا علت یې همدا دی چې خلکو هغه راشه درشه تر دې دمه خو کمه ساتلې ده.
بله، کور مو ودان. ډېره مننه امیرزای صاحب ورزو مزار شریف ته. له مزار شریف مو همکار مجیب حبیب زای را سره یو ځای شوی استودیو ته. حبیب زای صاحب، ساسو د هم اختر مبارک وي. په مزار شریف کې او په مجموع کې په شمال زون کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟ له بیګاره هیڅ چې اوربان حاکم دی، د اوربان فضا څنګه ساتل شوی تر اوسه؟
لودین صاحب محترم، ساسو د اختر مبارک شي. د ټول اوریدونکو د اختر بختور چې په خوښۍ سره یې پای ته ورسوي. تر دمه چې موږ د بلخ امنیتي چارواکو او د دغه ولایت د څوارلس ولسوالیو له امنیتي ځواکونو سره خبرې درلودې، تر دمه هېڅ کومه امنیتي پېښه نه ده رامنځته شوې. او همداراز په سمنګان او سرپل ولایتونو کې هم چې موږ کومې اړیکې د امنیت قوماندانانو او د ولایتي شورا له استازو سره درلودې، هلته کوم تحرک د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې نه دی لیدل شوی. خو په سیمو کې ډېری برخو کې طالبان چې حاکمیت لري هلته نن تګ راتګ نسبت تېر اخترونو ته کم دی. بله مسله دا ده چې په بلخ کې مزار شریف ښار کې د اختر د ښه لمانځنو لپاره تقریبا 3000 افغان سرتېري ګمارل شوي وو چې له پرون بېګا راهیسې د امنیت خوندي کولو لپاره سړکونو ته راوتلي، او په مختلفو ځایونو کې دوی سیار او ثابت چک پوینټونه جوړ کړي دي.
بله، او شمال همیشه د قربانیو لپاره هم نور ولایتو ته څاروي را لیږي، او خپل هلته هم قربانی کیږي. سږ کال د څارویو وضعیت څنګه وو؟ بای په کومه کچه باندې وی ټټي وی جګې وی د نور کلونو پرتله؟
یو مسله باید یاد کړم چې د تیر کوچنی پرتله په دغه اختر کې د خلکو ګڼګونه په دې دلیل زیاته وه چې هغه قرنطیني شرایط چې وضع شوي وو د دولت لخوا هغه برطرفه شوي دي. په عیدګاه جومات کې هم چې سازه ورغلی هم راځي شریف کې هلته چارواکو هم حضور درلود، او د خلکو ګڼګونه ډېره وه. بالکل، تاسو یادونه ورته درلوده، شمال هغه سیمه ده چې دلته څاروي ډېر روزل کېږي او نورو سیمو ته استول کېږي. د هېواد نسبت تېرو کلونو ته د څارویو قیمت سږ کال ټیټ وه. دلیل دا و چې سکل ورخونه په شمال کې ډیر وو، یعنی اولفه د حیواناتو لپاره په ډیره وه، او زمینه دا مساعده وه چې دوی ښه تغذیه شي. او نسبت تېرو کلونو ته چې دوی به د واورې د وړښت له امله تلفات به ډېر ورته اوښتل،
مواشی ته سکه زمو تلفات نه و پم دې دلیل یو چې سرحدات باندې په خاط د مواشی پاکستان ته قاچاق کده سکه د کورونا له امله چې سره چاکم نشول او رفاوت ډیره و
کور ودان ډیره مننه له بلخه زموږ همکار مجیب حبیب زای ور سره چې هلته د اختر په مراسم وغږیده ورسته یو بل ولایت هم ورزو خو اوس سلور نیمه بجې دی سفی الله ستانک زای راغلی چې تاسو ته لاند خبرونه وایي
د افغانستان او پاکستانی سرحدي ځواکونو تر نخته ورسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیلمند د غلانجه په قراره هواره شي. شاه محمود قریشي نن په اسلام آباد کې په دیړه په خبري کانفرنس کې خبري وکړي. راپورونه په اساس پاکستانی ځواکونو پرون په چمن کې لمړی په هغو مسافرو ډز کړي چې د دروازې د تړل کېدو په غبرګونی د پاکستان پر ساتو هجوم وړي او اورونه بل کړي. د کندهار چارواکو ویلي د پاکستان لخوا د افغان خاورې په بریدونو کې 15 شپارس ملکان وجل شوی او اتیان نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکو بیا ویلي د افغان پوجان په بریدونو کې 15 ملکان وجل شوی او 40 نور ټپیان دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ویل د اختر تر سلورمې 1500 نور طالب بندیان خوشی کیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د ساري استیګار ادارې راپور ورکړی چې افغانستان د کرونا ویروس په خاطر له سخت اقتصادي ځوړ سره مخ دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي په ایران باندې د بندیزونو لمن پراخوي. پومپیو پرون ویلي دا وار د ایران د وسپنې افلزاتو حوزه په دغو بندیزونو کې شامله ده او یو شمیر آسیایي هیوادونو له هغې ډلې چین، فلیپین او مالیزیا کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبرونه خپاره شوي دي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو او ریډیو دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ پته ده azadiradio.com. اوس هم ورزو د ولایتونو د دوام پر دوام ورزو غزنی ته هلته له غزایا زموږ خبريال تاثیر صاحب را سره ملګری شوی حبیب الرحمن. تاثیر صاحب اختر مو مبارک شه. په غزنی کې او شاوخوا ولایتونو کې د اختر رنگونه څنګه دي؟
ډیر مننه سودین صاحب. تاسو تر دې ټولو کارکونکو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. غزنی د افغانستان هغه ولایت وو چې یو وخت په دغه ولایت ته لسنګلور ولایتونو پکتیا، پکتیکا، میدان وردګو، بامیان او زابل او جنور ولایتونو خلک راتلو. دا یو ډیر د مېلو ولایت وو، ډیر یو د ساتيري ولایت وو. خو لبه د مرغ ورستیو جګړو دغه ولایت لږ نامنه کړی ده. دلته خلک چندانی هغه ډول څنګه په کار وو میلې نه کوي. خو سږ یو اندازه بیا هم دغه درې ورځې اوربند خلکو ته یو ډول زور کړی ده، خوشحالي احساس کوي. خلک راوتلي دي په بازار کې هم ګرځي. هغه پخوانی ځینې میلې چې دي لکه د هګیو جنګول یا ځینې په چوکونو باندې اتنونه کول یا مثلا د ځینو کورونو خلکو کورونو ته ورتګ، هغه بیا هم شته. خلک د پخوا په پرتله سش کال لږ راځوندي شوي دي. د دې تر څنګ میدان وردګو چې ما له ځینو ملګرو سره خبرې کړې، له خبریالانو سره، د دې تر څنګ په پکتیکا کې، همدارنګه په زابل، نو دلته هم اختر شوه. خلک خوشاله دي، خلک راوتلي دي، هغه د پخوا غوندې نه دي. خو یو پیښه دا ده چې په غزنی کې کتم وربنده د تک او ټوک نه پسترګو کېږي. نن سهار وختي ناصرګند وسلوالو د غزنی مرکز ته چیرمه د اندړو ولسوالۍ کې د ملانو بابا په نامو یو شونده سوځولی ده. دغه شونځي اداره سوځېدلې ده، د ځینو کتابونو پروفاسي او دغه نورو ګدام سوځېدلې ده، نورو سینفونو ته تاوان رسېدلی. خو خلک بیا لږ تشویش کې اچولي دي چې دا ډول باید پیښې ونه شي. مثلا اختر د خوشحالي ده، خلک خوشاله دي، او دا ډول پیښې چې وسی خلک لږ زور سره اچي.
بله، او چا تر اوسه مسؤلیت نه دی اخیستی دغه مکتب د سوځولو؟
کله چې ما په غزنی کې د پوهنې رئیس سره خبرې وسوې، پوهنې رئیس راته وویل چې دغه هغه ساحه ده چې مطلق په طالبانو په لاس کې ده، د دندړو ولسوالۍ د مرکز یې د تیرو 15 کالو څخه سقوط ده، خو تر اوسه پورې د دغه مسؤلیت چا نه ده اخیستی. نه
کور ودان ډېره مننه له غزنی نه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر و چې هلته د اختر په مراسمو او د اوربان په وضعیت غږېده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوس هم راځو یو نړیوال مطلب ته. امریکا د ایران د اوسپنې په سکتور د بندیزونو د غځېدو غوښتنه کړې. په دې اړه پام وکړئ د عصمت ساروان راپور ته، ورپسې هم اونیس پروګرام آزادۍ او اوریدونکي.
د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د اوسپنې پر صنعت بندیزونه وخصول او 22 نور مواد هم پرې ورزیات کړل. دا اقدام امریکا ته لار پرانیزي چې هر هغه کمپنۍ یا شخص په تور لیست کې شامل کړي چې دا ډول مواد ایران ته لیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دا اعلان پرون پنځشنبه په یو بیان کې وکړ، او دا اقدام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د ایران پر فلزونو د بندیز د پام وړ پراختیا وبلله. پامپیو دغه راز ویلي، د ایران اتمی پروګرام بالستیک او پوزي توغندي د نړیوال امنیت او سولې پر ضد جدي ګواښ دی. ښاغلی پامپیو هم دراز وویل، پوره باوري دی چې د ایران سپاهي پاسداران په ایران کې د اتمی هلو ځلو یو مهمه برخه په کنټرول کې لري. د دې پریکړې په نتیجه کې به هغه کسان چې په شعوري ډول د ګرافیت و مو فلزونو یا نیم جوړ شویو فلزونو په شمول ځینې مواد ایران ته لیږدوي په بندیزونو کې شامل شي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر په وینا څرګنده شوی چې دا مواد د هغه ډول المونیم چې د بالستیک توغندو لپاره په کار کېږي د تولید لپاره مهم دي. رویټرز خبری آژانس د سشکال د جوزا په میاشت کې راپور ورکړی و چې جاجرم ښار ته نږدې د ایران د المونیم شرکت فابریکې د سپاهي پاسداران په همغږۍ په پټه د توغندوی پروګرام لپاره د المونیم پودر تولید کړی دی. د المونیم پودر د هغو انجینونو یا موتورونو د سونګ جامد مواد دي چې د توغندو د توغولو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو تر دې پخوا هم د ایران د وسپنې پر سکتور بندیزونه لګولی وو چې لکبلې د ایران عواید لږ شي. په همدې لړ کې د امریکا د خزانه وزارت تیره میاشت ایران د وسپنې او پولادو د صنعتونو 8 شرکتونه په تور لیست کې زیات کړی وو. دغو شرکتونو د ایران له مبارکه شرکت سره ارتباط درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په عین حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړیو غوښتي چې د ایران پر ضد د وسلو بندیز اوشت کړي. امریکا له امنیت شورا رسمن غوښتنه کړي چې د اکتوبر په میاشت کې پر ایران د وسلو د بندیزونو د مودې تر پای ته رسیدو مخکې د دغو تحریمونو موده اوږده کړي. امریکا ویلي چې که د ایران پر ضد بندیزونه ونه غځول شي، منځنۍ ختیځ به بې ثباته شي. روسیا او چین چې په امنیت شورا کې د ویټو حق لري، تر دې دمه حاضر نه دي چې د بندیزونو موده اوږده شي.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنومینه والو، السلام علیکم. هله د چیروخ جوړ او خوشاله اوسئ. په دې هله د دې تاسو یو بل خبرونه ته شرق لاس تر توایم. په دې خبرونه کې تر ډیر غواړو چې د مایوبینو او مالولینو پر ستونزو باندې وژغېږو، او د همدې لپاره می تاسو ستونزې د مالولینو چارو د ارزونې لپاره د دولت وزیر شغلی لالو الدین عربي سره شریک کړی دی او خبري می ورسره کړی دی. شغلی عربي، تاسو دینو پښتنو ته جواب ویل دی، او که د خبرونه په ورستی برخه کې وخت وو ساسي نور پیغامونه به هم په ګډه سره وورخو. په سر کې به د امدی معلولینو چارو ستونزي له شغلي عربي سره وڅړو تر یوې لنډې وقفې ورسته به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
عربي سب مدير زيت مننه کومه چې موشته مو وخت راکړ د یو شمیر معلولینو چې موشته خپل صوتي پیغامونه راستولې دي د تاسو ته وروم بیا به ورسو تاسو جوابونه ته لمړي اوریدونکو موشته داسې ویل دي
سلام علیکم زلو درن تاسو سلامونه وایم باد له سلامه د مادي ازادي رسول کارکونکو نه دغه غوښتنه ده چې د مایدینو دفتر ته دغه غږ ورورسې او دروازه وروټه کوي غږ ته وکړي دغه جنل پراک نه غږ ته وکړي سلمایدینو سرواله ظلم کوي یو ورې خو په متر کړي دي د ملک انزاد کلی انزاد د سوالي انزاد ټول وروړي دي د خدای پاره د دوه خو مایدین د دوه سترګو په لاندې دي کته اوپر ته ځغلي چې بس بیا تاسو ورته د ملک انزار راوړي بس لسر بیا نه کاپو د دوه خو مایدینو باندې تړیو ولا خواته ویني په سات په سترګو ویني بس وروړه د سر سترګې وته دي بس وروره لو ظلم له مایدینو سره روان ده بس کله کاتو غلی کله پرته غلی کله وتاي د ملک انزار او کله وتاي د لوسوال انزار او کله وتاي چې د کلی د شورا انزار او په غضب مایدین ک کل کړي چیرول تعال دغه پیسو وچه به باندې کوي په مایدینو باندې د غم ځان ته وخره چې خچاخ دی دغه ما پیغام ده دغه بس وروره د مایدینو لو مسجد ته ورسوي لو ظلم له مایدینو سره په ټول افغانستان کې روان ده خېوینې چې دوه پښې نهسته دوه سترګې نهسته دوه یې لاس نهسته قزانې دی په خدای پرون دوه وارې لوسوالۍ ته لاړ دوه وارې کلي ته راغی بس وروره ځغلی یې ورځغلی یې زه دغه تاریان پاتې یم نورم په مخه ښه
بله ربی صاحب دا اوریدونکی مو خپل په اسلام مشکل زموږ سره شریک کړی او ظاهر انداز ښکاري چې د دې پروسې څخه ناراضه دی چې دوی ته البته دا پروسه ستونزمنه ده چې په معلولیت سره مایوبیت سره دوی ورځي مختلفو ځایونو ته تاسو د دوی دغه درد ته څه جواب لري دغه ستونزې ته
ډېر ښه اول خو زه دې ورور ته سلام وایم او ایستا چې د قدر وړ دی زه درکوم کاش دوی لږ څه واضح کړي وای چې دوی په کومې پروسې کې اذیت شوي دي او کومې ادارې له دوی نه د دې تصدیقونو غوښتنه کړې ده زه به یو څه وضاحت ورکم د افغانستان د موجوده قوانینو په اساس یوازې هغه معلولین چې په جنګ کې معلول شوي وي او د صحي کمیسیون لخوا یې تصدیق شوی وي هغه موږ ته معرفي کېږي او موږ هغوی ته نقدي حقوق اجرا کوو بوس وخت کې د الکترونیکی تذکرې لپاره معلولین د شهیدانو کورنۍ معرفي کیږي تر څو د برېښنایي تذکرې ولري ممکن په هغوی کې له دوی نه د دې تصدیقونو غوښتنه شوې وي همدارنګه په کمیسیون کې ممکن د دوی نه د دې تصدیقونو غوښتنه شوې وي موږ اصلا د ملک او یادګاري د تصدیق په اړه نه څوک اځیت کو او نه دا اسناد مونږ ته کار دي
بله عربي سه بیانو په دې سب تاسو سره کوم رسمي ډیټابیس ته په سیستم کې د معلولین سب دي څنګه دي دوی څنګه د لوی وزارت په ځای ته استول کیږي د دوی ستونزې څنګه لري
مونږ په ټوله کې په ټوله افغانستان کې تقریبا 950000 معلولیت لرونکي وګړي لرو چې لدی جملې څخه یې نږدې 100000 له موږ سره سات دي او د هغه معلولین دي چې د صحي کمیسیون لخوا موږ ته تصدیق شوي دي چې بلې د دې معلولیت د جنګ له لاسه ده یا په جنګ کې معلول شوي دي کله چې نوي معلولین غواړي ځان سات کی دوی اول باید یو صحي کمیسیون ته چې په هر ولایت کې شتون لري باید ورسي د موږ لخوا معرفي کیږي او هغه تصدیق کوي چې بلې د معلولیت د جنګ له ناحیې نه ده او پیسدي څومره ده نو هغه ورسته به موږ ته راځي موږ په هغه سره حقوق ټاکو او هغه په کار کې یو ځل ورکو موږ سره چې کومه لولین تاسو هغه ته موږ په کار کې خپل حقوق ورکو او د دې په برخه کې کومه څنګه موږ نه لرو
بله د بل اوریدونکو आवाज به هم ورو چې دیم شکایت لري
السلام علیکم کوم دا ولایت څنګه یو له ساده څنګه اړه کوي اوجه ته ورما چې دا د وکاله کې د ما دینو ما څنګه راځي دا زما څنګه د ما دینو رسل سره شریکته
bale عربي سب ته دی اوس مو ورید
bale د دې ورور پښتنه مې ووري دا دې سم سلام وایم روان دي توزیع د حقوق دا غشه دی چې په هر درو کلونو کې د معلول ورور به یا خور به یو ځل مراجعه وکړي د دې د فزیکی وضعیت ولیدل شي او دا تصدیق شي چې بلې دا معلول حیات ده. نو ډېر ورونه خویندې متاسفانه مراجعه نه کوي په هغه وخت تر څو د دې تصدیق وختل شي. او بل دا مسله ده چې په دې وختونو کې موږ په څلور دېرش ولایتونو کې یوه بررسي روانه کړې ده تر څو معلول او غیر معلول سره تفکیک وو. په یو څه چې زه اعتراف کوم هغه دا ده چې ډېرو خلکو د معلول په نوم ځان ثبت کړی دی او دوی اصل کې معلول نه دي. نو د هغه بررسي په اساس بعضې خلک له فروسي وتلي دي، هغوی ته نور حقوق نه ورکول کېږي او بعضې خلک په الکترونیکي تذکرو کې کارونه باندې هغوی ته ماتله دي. نو په دې اساس د بعضې خلکو معاش یا متل شوی دی او یا کته شوی دی. نو دوی که د خپل ستونزه موږ ته مشخص وایي، یعنی ما مراجعه وکړه ما ته یې دغسې وویل، نو زه بیا کولی شم چې د دې د کار په ارتباط معلومات ورکړم او د اقداماتو اطمینان ورکړم.
بله، تاسو ولې د